احمد تکل راغلی استودیو ته چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایی ډګر لننني توغندوی بری درسته طالبان وایي چې ورسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګیدلی دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایدن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایی برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار ځدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي په یوه غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل. پینځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوي څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دی افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میروایس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې ښاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې دراتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې که په لنډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. تر ټولو لومړی تاسو ستاسو د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه کوي. احترامات وړاندې کوم. که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان د دوی راتګ چې دوی خپله توجه کوي یا نور نړیوالو توجه کوو، لاسته راوړنې د دوی شته دي. خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وې، لکه د معماري کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خو دا لاسته راوړنې که د دوی ټولې سړی را واخلي سره فکر پرې وکړي، دا شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وي. دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو هماغه تېر شل کلونه مخکې چې کوم حالت وو، یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي. خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي چې ستونزې څه وي، تقریبا د دوی پراتک سره تر شل کلونو پورې تقریبا د 2 میلیون افغانانو پورې شهیدان شول. همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هیواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی، او همدارنګه د افغانانو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول، او د افغانستان ملي او دینی ارزښتونو ته په دوی پښتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی. او همدارنګه د افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدودو کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول، دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي. او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایش شوي، یعنی حت افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړله، پیسې دلته راغلې، مصرف ورسېدلې، خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنی نور که نور پسې ونه ګرځو، که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو دا څومره اردو چې زمونږ وه، د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې، بنسټونه یې جوړ کړل، اردو یې جوړ کړه، اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځتلو په حال کې دي. ګرام څوک دي، نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته، دوی هم ورسره لاس یو کړی و؟ دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي؟ حداقل
لودین صاحب محترم، په مجموع کې کسړه وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده، او ورسره څنګه کې داخل د افغانان چې یا افغان سیاسیون یا د افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه، دوی هم ګرام دي. نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل، دوی د افغانستان ادارې که جوړې کړلې یا که رامنځته کړلې، خپل هغه افغانان ته دې پلاس ور نه کړی کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره زړه در کوو. دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس زورولی او کړولی وو، او همیش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی وو. نړیواله ټولنه هم د موقع نه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی وو چې هغه دوی سره پلان کې وو یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداری سابقه درلودله، چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل، لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګۍ په واک کې وه یا دوه ډلګۍ په واک کې وې. همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته هغه نه درلودو نفوس نه درلودو بې ریښې بې نفوسه خلکو، هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه، اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو. خو دې کې شک نشته چې ادارې او سیستم جوړ شو، ادارې او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شو چې هغوی د ادارې ساتلو په اهمیت باندې، د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې، په دې سیستم باندې یعنې په قدرې پوه نه شول. د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای، نور هم غښتلې کړی وای، فیصله رکود مرحلې ته راوستله چې دا د اوسې ښه بېلګې موږ تاسو وینو. که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای، خیانت یې نه وای کړی، عدالت یې کړی وای، مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای، ملک سره تعهد کړی وای، ولس ته خدمت کړی وای، نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل؟ داسې چارواکي دا سیاسیون ولې تښتېدل؟ هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو، هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي، هغه ممکن د وادو یا څه سفارشونو په اساس باندې، د مجورتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي. ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو، اداره کې شتون درلود او بې کچه فساد یې کړی وو، دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي، یا سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي. که چېرته فساد نه وای کړی، خو همدغه کسان دلته په اداره کې ناست، اداره به نه شړېدل، اداره به نه خرابېدله.
او مننه یرغل صاحب، سلامت اوسئ. راځئ لږ ذره پر دې تم شو چې اوس چې بهرني ځواکونه وزي له افغانستانه، خپل ماموریت پای ته رسولی، څو ساعتونو کې به دوی خپل ماموریت پای ته رسوي، رسمن به اعلانوي، څه کول په کار دي؟ طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو بسره لګیاوي، څه وشي چې بل اخره دغه د تیرو شلو کلونو څناڅلا سره وړنه هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړيږي؟
دې برخه کې د امریکانو لاسته راوړنې چې څومره دلته دي، البته زما خو خپل په ان باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي، یعنی تیر د دوره د طالبانو چې یادو د اوس چې یادو هماغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي، خو په هر صورت بیا هم دغه بعد نمایشي لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شتون لري، بنیادي لاسته راوړنو کې مونږ نه وینو، هغه ته بیا هم د طالبانو لونو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغه سې کوم سیاسي چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي، دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو په راست کې راغلي چې مسلکي خلک وي، ژمن خلک وي، وطن ته وفادار وي، وطن کې اوسېدلي خلک وي، د ولس په نفس باندې پوه وي، د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي، نو که داسې کسانو ته دا اداره او دا سیستم په لاس ورکړل شي بیا هم انشاءالله همدا سیستم او دا اداره نه خرابېږي، بېرته د جوړېدو حالت ته ځي، خو که داسې لکه د اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو څېږو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په معینیتونو کې یا په ریاستونو کې، دوی ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي، سټانډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلانکی اوسي یا مولوی احمد یا محمود، همدارنګه د سیاتامي وزیر دی مولوی صاحب، د والد مولوی صاحب
او یارغل صاحب،
حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتی دي، د لپاره چې دغه خلاف وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډاکه شي، وروسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې لسره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو، اوس فکر کوم وخت کم دی، نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني، نوي کدرونه پیژني، یو څه وخت به نیسي، خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفات یا د هغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مول نږدې کتلې دي، نړۍ مو هم کتلې، وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي چې افغانستان به خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړیږي او پیاوړي کیږي؟ به
لودین صاحب محترم، د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا 60 کاله جګړه وکړه یا کم زیات، د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه توګه ورته لري دلیل ورته درلودو، په دې شل کلونو کې چې ما څومره دوی سیستم کتلی ده، د نظام یې کتلی ده، دوی سره ناست ولاړې هم شوي دي، دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلی چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان، ولسوالان، قاضیان، څارنوالان، دا هر څه درلودل، خو زم د شل کلونو کې دوی دا سیستم باید هماغه وخت نه داسې را مدیریت کړی وی چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نه شتون د هغه سره نه مخ شوی، مخکې د مخکې زیاد همداسې کدرونه همداسې ورکتل مسلکي کسان یې باید تانکي درلودلی، او د هغې سره تانکي د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت طرف ته روان دی، منفي طرف ته، دا هر څه که قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري، ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره اوسېداد دي، بې هغه مسؤلیت دا دی چې وسوږي دا هم د ستونزو سره دا دی وځي، دې درسته وتلی نه دي، مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریجونه په کابل ښار کې په میدان هوایي سړک باندې تېره ورځ بریج په کورونو باندې توغندۍ ورېدل، دا یو بل داسې چې فکر کوو لکه د یو بل جګړې آغاز دی، او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا ته تر اوسه پورې پاتې ده، دا د تشویش خبرې دي، مطلب
بله کور ودانی غلط سي مننه اتمان به وروسته بحث ادامه ورکو، اوس را سره افغان سیاستوال او ناروی کې پخوانی سفیر میرمن شکریا بارگزی هم سټډیو ته وصل شوی، بارگزی سب سړی مشه، تاسو دغه تیر شلکلان حضور د نړیوال ټولنې په لاندو ټکو کې څنګه ارزوي؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن ملمت اوریدونکو ته، زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره استرې فرصتونه برابر شوې چې البته په دې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله، هیرم نشته شل کاله مخکې مونږ منظم پاوز اردو تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنیم نه درلودلې، آزادي د بیان موجود نه وه، خځې په چارو کې مصروف نه او بوخت یا نه و، د تعلیم کچه دومره ډیره نه و، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه شوی، بندونه جوړ شوی نه او سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولای چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې و، جنگ پکې و، سیاسي اختلاف پکې و، متاسفانه فساد پکې و، دغه شیان د چاغې نم سړی سترګې نشي پټولی. مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا که، خپل بیرغ پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنگ به پکې نه و، نه جنگ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنگونه و، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه و، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نه افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله تا دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنیو چارو کې ویني او په هغه وخت کې. که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارګزې، تاسو وایي چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوې افغانستان شو، اما مخکې یرغل سی ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسراوړنې لنډمهاله وي، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلي یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډیره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډیر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپل د امریکا تیروتنه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهال یا تلپاتې بنسټونه د رامنځته شي.
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، مونږه مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه. اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زمونږ اردو کوم بد کارم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستې، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور. او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولای، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه. سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو ښه به دی چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زمونږ قطعات خاص، زمونږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پرې نه دي چې د افغانستان متاسفانه زمونږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ړنګه شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي. پرې نه دي چې مونږ کوم راستي شوي تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه د ټول بیرته خپل ولکه کې راولي، بیرته دې خپل جنګیالي او دغه زمونږ روزل شوي په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته د موغوی نه استفاده وکي. دا هیڅ معنا نه لري چې موږ په خواني سرتيري یا شهیدان کو او یا ووجنو او یا د کار نه لري کو. نه، غوی د وطن سرمایه ده، شتمنی ده، ورته کار باید واخیستل سي. او پاتې شو لمنګ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچو؟ تر کله پورې موږ به ځانم دسې هر چاته او هر ملک ته او هر هیواد ته دسې تکو، یعنی پړګنو چې هغوی ته تعهد ډیر ولرو او خپل ملک ته لږ؟ تر کله پورې موږ به خپل سرنوشت د نور خلاص
کړو؟ مېرمن بارکزی، اوس دغه طالبان راغلي دي د راتلونکي نظام په جوړېدو دوی کار کوي. په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه چې د ښځو فعالانه تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي، هغه د ښځو پراخ ګډون په دولت داري کې، په پارلمان کې د ښځو ګډون وو، به پرسنایو کې د ښځو پراخ ګډون وو، په بیلابیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې. اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي؟ څه ډاډ مو ترلاسه کړی؟ تاسو حتماً له سیاسي چینلونو سره په تماس کې، حتماً د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی. افغان میرمنو راتلونکي څنګه ګوري؟ حداقل په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي، که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې و دوام به کوي؟
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې، سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کېږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کېږي، کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کېږي. که چیرته طالبان پر اختیار سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي، په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه، او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي. زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې هم دا خبره ګرځي. ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي، غوی ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. ولی د هر ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصېږي. عالی مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر 12مه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې. یعنی دا هغه پښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم، مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري، د دې په مابین کې ډېر تفاوت شته. طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وایي په هغې باندې عمل وکړي. پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه، لاسته راوړنه و د او یې به، ځکه که زه وایم چې د افغان میرمنو لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شه، زه غلط یم. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه، څومره انجینیران لرو، څومره ښځې په میډیا او رسنیو دې شیانو کې لرو. دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده، دا دایمي نه ده. طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و، خلک تښتیدلي وو، دغه افغانستان نه دی. دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي، دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي، دوی باید پریږدي چې افغانستان نور آباد شي. تاسو افغانستان په یو لاس باندې نشئ آبادولی.
بله میرمن بارکزی، د بس د پای شی بوتم رسیدو، بیا به یارغل سپ ته په پای کې یو څو شیبي ورکړو. له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده، په اروپا کې، په ناروې کې سفیر پاتې شوی وي، د بهرنۍ او ډیپلوماټانو نظرونه مهم اوریدلې دي، اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ پرون د امریکا د بهرنۍ چار وزیر بلنکن ویل چې ټوله نړۍ یو 114 هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي. چې کدوی ویل نړۍ سره اړیکې غواړي، له امریکا سره اړیکې غواړي، دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقونه تامین کړي، د ښځو حقونه تامین کړي. اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي، څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي؟
زه فکر کوم هر حکومت، هر نظام چې جوړیږي، نړیوال مشروعیت ضرورت لري. او په تیر بیا د افغانستان په شان ته هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نه هم خپل نه. که چیرته طالبان بیا صرف د 4-5 شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترنګلې. نو خبر دای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړه او راغې کابل ونیوله، خبر دای چې دین روسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک، په هغه کې د افغانستان راتلونکي باید تضمین شي. او که چیرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سرلنه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کی، سترګې خلاصې کی او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې دمدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه همدلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم ده په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک قصه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دی قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مودان ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مور سره ګډون وک. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هیلې لري چې طالبان به لکه څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې وکړي، ځان به یو څه له پخوانه نرم کړي، خپل تګلارې به یو څه نرمې کړي او نړۍ به بالاخره په رسمیت وپیژني او مشروعیت به ورکړي؟
من نه لږین سره احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ ناست ولاړ شوي دي او له ده کتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې څومره تندره وو، اوس ډېر نرم شوي دي. ولې بعضې یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسؤولین دي چې داسې وځي کې او حرکت د دوی نه اجرا کیږي تر سره کیږي چې په هغه سره باید رښتیا هم چې نه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای وځي کې ډیره څرګندېږي. او همدارنګه اوس د په کابل ښار کې چې زه ګرځم تګ راتګ کوم او خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په آرامه سره باندې په ډېر ښه یعنی په مسؤلیت ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه ګرځېدل راګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغیر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب، افغانستان به شل کاله وروسته تنزی، یعنی افغانستان به شل کاله شاتګ نه کوي، افغانستان تاسو وایئ چې د شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوی نظام رامنځته شوی.
او ځکه دا اوس نظام نه د حالت څخه لږ اضطراری غوندې دي. شل کاله وروسته حالت به دا نظام نه دي، ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام و په دې کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات په دې کې وو، ډېر فسادونه په دې کې، یعنی هغه کوم هغه چې وو د خلایې چې شل کاله کې وي، دا شل کاله دغه خلایې چې دوی ورسره مبارزه کوله او دوی غوښتل چې دغه فساد دا شان له منځه یوسي، نو هغه فساد به ټول د منځه وړي او لکه دا شل کاله نظام چې پاتې همدا شل کاله نظام به دوی بېرته نه راغه کوي کوي. دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي، چې کوم د شریعت اصولو سره په ټکر کې وي، د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي، د افغاني جامې سره په ټکر کې وي، د افغان ولس په عزت باندې وي، هغه به ټول زمان زوړي او نوی نظام به رامنځته کړي. داسې نظام چې نړیوال ته هم فکر منل وړي او قرآن ته هم.
بله، کور مو ودان، ډېره مننه په بحث کې له ګډون له خپلو میلمنو. افغان سیاستوال او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکرې بارګزی او د سیاسي چارو له کتونکي میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي رادیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مو له موږ سره واورید. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس په کابل کې ورورو یو بجا کې دونکو د په بل خبرونه کې مې همکاره فرشتہ نگال تاسو سره د هیله ده چې د فرشتہ